خوش آمدید.
مننه مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان که در سهار اته بجه شوی. د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې ته مو ښه راغلاست ویم. دغه تخنیکی دغه پروګرام بیا هم د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ز صفی الله ستانکزی مخته وړم. د سهار موضوع مو دا ده چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندیز کلک ملاتړ شوی دی. ناټو او روسي ډیپلوماتان د برېټانیا په سالزبری ښار کې د پخواني روسي جاسوس د بی صده کولو په خاطر ایستلی دی. د پروګرام په دویمه برخه کې ازادي اوریدونکو درته خبرو، خو تر ارزه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، نړیوالې ټولنې د تاشکند په کنفرانس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. افغان وایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړ. او د چین حکومت ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. پوره خبرونه. نړیوالې ټولنې د تاشکند په کنفرانس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړیو، اروپایي ټولنې او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دوه ورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د کنفرانس په اعلامیه کې راغلي چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده، او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان حکومت د پیشنهاد ملاتړ کوي. طالبانو چې تر اوسه یې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ورکړی، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د تاشکند کنفرانس ته نه و بلل شوي او اوس به له وخت مخکې وي چې د دې کنفرانس د پایلو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د تاشکند کنفرانس د دولتونو په سطحه یو کنفرانس و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي. ښاغلي ربانی د تاشکند کنفرانس ته پرون په حشوي غونډه کې وینا وکړه او ویل له دواړو دوستو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ربانی دغه راز وویل، افغان دولت په خپل هیواد کې د سولې لپاره د سیمې او نړیوالو د هلو ځلو او همکاریو ستاینه کوي. دا په دسل کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې ده چې د تاجکستان د پولې له لارې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي. روسیه بیا د متحده ایالاتونو دغه ادعا رد کړې ده. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. ناټو پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک A-9 ډوله جنګي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځاوه. ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. سټارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې ویلي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغه هڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره ترسره کوي. د چین حکومت ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روان اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. لکه چې کیم په 2012 کال کې واک ترلاسه کړ، دا کوم بهرني هیواد ته د هغه لومړی سفر بلل شوی. د سینهوا خبري اژانس ویلي د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمی غیر اټومي کولو ته ژمن ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د کیم سفر ښکاره کوي چې متحده ایالاتونو د فشارونو د زیاتولو په سبب له شمالي کوریا سره د خبرو ښه فضا رامنځته کړې ده. د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره د کیم جونګ اون لیدنه د یو بهرني دولت له رئیس سره د هغه لومړۍ لیدنه وه. د هغه پلار کیم یانګ ایل د خپلې واکمنۍ پر مهال څو واره چین ته تللی و. برتانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله. بل لور ته روسیه وایي د روسیې ډیپلوماتانو ویستل پر هیوادونو د متحده ایالاتونو د زیات فشار نتیجه ده او موسکو به ورته ګام پورته کړي. په همغږي اقدام سره د روسیې وګړو ویستل په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو له پیښې وروسته کیږي چې لندن وایي موسکو یې تر شا دی. تر اوسه پورې د نړۍ شپږشتو هیوادونو 133 مشکوک روسي اتباع ایستلی دي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل دا تړون په پروسل کې د روسیې د ماموریت و کارکوونکي وباسي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له یو شمېر هیوادونو د مشکوکو روسي اتباعو ایستل د روسي استخباراتو یوه لویه ضربه وبلله چې د هغه په خبره رغېدل به یې کلونه وخت ونیسي. او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګېدنې د وروستۍ پیښې د قربانیانو ویر کوي. زرګونو کسانو پرون په کیمیروف ښار کې مظاهره وکړه او د دې پیښې چې 46 کسان پکې مړه شول د جدي او پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د مارچ په 15 د اورلګېدنې په پیښه کې د مړو شویو کسانو اکثره برخه ماشومان دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ورځې په سر کې کیمیروف ښار ته ولاړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې د اورلګېدنې د دې پیښې د عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. مننه چې خبرونه مو واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم دا خبرونه خپروي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې ټینګار شوی چې طالبان دې خبرو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر ویاند وایي
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر گفتگوهای صلح شده با محوریت حکومت افغانستان، همچنان در طالبان تاکید شده که باید از طریق گفتگوها اقدام کنند.
په کابل، هلمند او بلخ کې د تروریزم پر ضد غبرګونونه ښودل شوي او پرلتونه روان دي. په دې اړه تاسو ته یو تفصیلي رپورټ لرو. همداراز اورئ چې ناټو او روسي ډیپلوماتان د برتانیې په سالیزبرو کې د پخواني روسي جاسوس د بې صده کولو په خاطر ایستلي دي.
This sends a clear message to Russia that there are costs
and دا کار روسیې ته دا پیغام ورکوي چې خطرناک چلند عواقب لري. دا د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د پروګرام په دویمه برخه کې هم ازادي او اوریدونکي خبرونه درته لرو. یو ځل بیا سلام او سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد کلک ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له بېله قاعده او شرطه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د تاشکند کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره له تروریزم او نشه یي موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي هم ټینګار کړی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د تاشکند کانفرنس کې افغان دولت وتوانېد هغه اهداف ترلاسه کړي چې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې مطرح کړي وو. رضوان مراد او نور جزئیات.
د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد څخه بشپړ ملاتړ شوی دی او په دې ټینګار شوی دی چې سیاسي حل د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسېدو تر ټولو غوره لار ده. د جمهور ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه تیرش په ازادي راډیو ته ویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض د افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای. د تاشکند کانفرنس د غرض ویل دی چې له تروریزم او نشي موادو سره ګډه مبارزه او سیمه ایزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات زمینه برابره کړي. د کانفرنس په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نمو داخلې، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو په پراخي ونډې هم ټینګار شوی دی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي افغان حکومت وتوانی چې په دې کانفرنس کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناست کې هغه اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توانېدل چې خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي وو.
خغلی ستانکزی ویل دا کانفرنس پر طالبانو سیاسي فشار راوستي شي، خو تر کومې پورې چې د افغانستان پر د سیمې د هیوادونو دریزونه نږدې نشي دا ډول کانفرنسونه د پاموړ پایلې نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ناټو تړون ترې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې له قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان راپورته شوی د پښتونو د ژغورنې د غورځنګ په الهام او ملاتړ په افغانستان کې دننه د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه او د مدني او ولسي فعالانو اعتراضي ناستې او پرلتونه له یوې ورځې بلې ته پراخېږي. په وروستیو څو ورځو کې له کابل وروسته په هلمند، مزار شریف، پکتیا، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مدني او ولسي فعالانو اعتراضي پرلتونه پیل کړي او د روانې افغان وژنې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. له پاکستانه وروسته په افغانستان کې د دې اعتراضي غونډو او ناستو په اړه اجمل اند یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د کوزو پښتنو د حق وختنې په ملاتړ او د ډیورن په دواړو غاړو کې د سولې د غږ د پورته کولو لپاره څو نه مخکې په کابل کې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله. دوی نه یوازې دا چې پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ ملاتړ څرګنداوه، بلکې په افغانستان کې هم د روانې جګړې لښکېلو لور غوښتل چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دې پای ته ورسي. خو کله چې دوه ورځې وړاندې په کابل کې د دې پرلت پر خیمه چاودنه وشوه، یو تن پکې ووژل شو او څو نور ټپیان شول، نو د دې اعتراضي غونډو لمن د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو لکه هلمند، مزار شریف، پکتیا او کندوز ته هم پراخه شوه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ځوانانو د هغه اعتراضي خیمو تر څنګ چې له طالبانو او د جګړې له نورو ډلو د سولې غوښتنه کوي، د سې شنبې په ورځ یو شمېر ښځو هم د پرلت خیمه ووهله. د دې میرمنو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل:
هلمندی خودی هم ساسو ترشا ولاړ دی، ساسو سره په دې ولسی حرکت کې ملاتړ دی او هر مور چې دلته راغلی ده په دې درد راغلی ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه واړم چې بل خور داسې سي، نور نه واړم چې بل خور وزوریږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول سوي، د دې خیمې څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به د سره مل یو.
په مزار شریف کې د سه شنبه په ورځ لسګونه سوانان د پرلت په یوه خیمه کې راټول شي وو. وروستي اعتراضونه د افغان ژغورنې په نوم د یو غورځنګ پایل وباله او د سولې لپاره یو فرصت وګاڼه. د دې تحسن یو تنظیموونکی زبیح الله احساس دی، نوموړي راته په پرلت کې د راټولو شوو فعالانو د غوښتنو په اړه وویل:
نه یوازې په دې خوا له ډیورنډ کرښې دې خوا له امو سره باسینه چې د افغان د ویښتابه کم غږ راپورته شوی دی، موږ دا غږ وکړو چې دا په سیمه کې د سولې د راوستو لپاره له ټولو ښه چانس دی او نه یوازې د دوه دغه حکومتونه باید نړیوال له دې څخه ګټه واخلي. زموږ دلایل دا وو هغه سیمه چې په ټوله کې د ډیورنډ کرښې نه آخوا هغه د ټولې سیمې د افغان وژنې دپاره کارول کېدله، د ترهګرۍ دپاره کارول کېدله. هغه ولس راپورته شوی دی او نور وایي چې زه نور جنګ نه کوم، زه غواړم ژوند وکړم. دغه هغه فرصت دی چې باید نړیوال هغه خلک چې د سولې راوستو دعوه کوي نو هغوی باید په دې برخه کې کار وکړي او راپورته شي.
ښاغلی احساس وایي چې دوی په دې پرلت کې له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې جګړه د پای ته ورسوي او د خبرو لاره دې خپله کړي. د ښاغلی احساس په خبره دوی د اعتراضي غونډې به دوام وکړي او لا به یې پراخه کړي. په کابل کې د افغان ژغورنې د پرلت یو تنظیمونکی سیاسي فعال او ژورنالیست اباسین بریال وایي د اړیورن کرښې دواړو غاړو ته د روانې جګړې سرچینه وده، ځکه خو باید د دواړو غاړو ولسونه د ژغورنې د غږ له یو بل سره بدرګه کړي. نوموړي ویل په دې اعتراضونو غواړي د افغان وژنې پر ضد د مبارزې داعیه تر خلکو ورسوي. د ښاغلي بریال په وینا دوی غواړي طالبانو ته وریاده کړي چې که دوی رښتیا پردۍ جګړه پر مخ نه وړي، نو د دوی د غوښتنو د پوره کېدو لپاره سوله ییزې لارې رامنځته شوي دي.
که طالبان رښتیا غواړي چې سیاسي ګوند په حیث هغه وکړي، خپلواکي غواړي، د مزاحمت د دې دپاره کوي، قانون کې تغییرات راولي، نو دا خو بهترین فرصت دی چې دوی ته وړاندیز شوی دی چې راشي یو سیاسي جریان په حیث باندې فعالیت وکوي. سولې د ورزارۍ نه دي چې تاسو د پروسې سره یو ځای شي، بلکې ډېر ښه فرصتونه ورته اعلان شوي. مونږ وایو چې په دې کې د اوس طالبان تفکیک شي، مونږ هم تفکیک کوی شو، دوی د خپل هم ځانونه تفکیک کړي چې دوی د ترهګرو سره دي، پردۍ جګړه په مخ وړي که نه، نور د دې جګړې نه ستړي دي، د افغان وژنې نه لاس اخلي او د دغه تغییر یا د جنگ د بندېدو سره مرسته کوي.
د اباسین بریال په وینا ولس رښتیا ستړی دی او کلاسي پاکستان ته چې د په وینا د جګړې تر شا دی نه رسیږي، نو تر هغه نیابتي جنگیالیو رسیدای شي چې د افغان وژنې روانه جګړې د بل پلمسون روانه ساتلې. اباسین بریال ټینګار وکړ چې په کابل ولایتونو کې په دې پراخېدونکو غونډو کې راټولېدونکي معترضین یوازې له جګړې د ستړي افغان ولس استازیتوب کوي او په هیڅ ګوند او سیاسي بهیر پورې تړلې نه دي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي خبرداری ورکوي چې که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانهوري، نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. اوس هم راځي یو رپورټ چې له کونړ زموږ خبريال روح الله انوري را لېږلی دی. په بخښنې سره له نورستان زموږ خبريال را لېږلی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي د شپږ د ښوونځیو لپاره خلکو ځمکې ورکړي او قبالی هم ترلاسه کړی دی. د والی په خبره په یاد ولایت کې لنیمایي څخه زیات خوندزي ودانه نه لري او دوی هڅه کوي چې خوندزي ته ودانه جوړ کړي. روح الله انوري ته غوښتل چې له نورستان د ریپورت را لګل.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل کومې ورځې چې ولسمشر غنی 1390 لمریز کال د معارف په نوم نومول او د پوهنې د عامولو د پاره یې له ولسونو غوښتي چې باید معارف سره د ښوونځیو جوړولو او زده کوونکو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې همکاري وکړي. له هماغې ورځې دوی هڅې پیل کړي او خلکو ته یې د ولسمشر یاد پیغام رسولی او په برکت یې په لسګونو جریبه ځمکه ترلاسه کړې ده.
و دېرش مکتبونو دپاره مې قوالی ترلاسه کړه او د خلکو لخوا دغه ځمکې مفت پیدا شو. دا د ولایت او د معارف کمپاین وسیع کمپاین هم په لاره شولو او خلک بېرته آماده شوي دي چې هغه مکاتب
والی وای که څه هم چې نورستان کې ځمکې کمی دي، خو بیا هم خلک دې ته چمتو دي چې د هیواد د روښان راتلونکي د پاره د ښوونځیو جوړولو د پاره په وړیا ډول ځمکې ورکړي. د نورستان د مرکز پارون اړوند د پشکی کلیوالي شورا مشر مولوی عبدالله وای دوی په دې پوښیوي چې ښوونځی او تعلیمي راتلونکي جوړوي او دوی د تعلیم په پیاوړتیا او پرمختګ کې هرې قربانۍ ته چمتو دي.
بله داسې و چې دا مکتب خو زموږ یو حیاتي مسله ده. هر څوک په دې کې پوهیږي چې دا یو مرکز دی او دینه بچه روزل کېږي او بیا دا خو چې څوک پوهیږي لکه خپل کور غوندې دی. سړی چې خپل کور څنګه ضرورت لري، همدغسې د بچو روزلو دپاره باید څه وکړي. یو واجبي مسله ده چې هر څوک دې په دې کې ونډه واخلي او کار وکړي. دلته ډېر قربانیګانې کړی دي خلکو.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد وایي دوی سره نورو ګڼو خلکو هم ژمنې کړي او په راتلونکي کې به بې ودانیو ښوونځیو ته ځمکې پیدا کړي.
قومي شوراګانې دي چې معرف سره ډېر زیات نزدی میں ملاقات کرے اور حمایت کرے. اسلامی جامعہ کی بہ ہوا چاول کور خود شخصی کور دے پلانی کور کی جوسی دے دریم جماعت دے دریم منتب دے مقدری کورونا ساتن پتا سے باندھی واجب دے ہم شری لحاظ مروفی لحاظ اور انانوت دا ایجابی یو سلو یو شپیت مکاتب چنم تعمیر نہ لرو
پا نورستان کے خلق لخپلو کم ازمکو پا داسے حال کے حکومت تا دا مکتبونو جوڑاولو دا پارا پا لسکونو جریب ازمکا ورکوی چی پا ولایت کے لدو سو و درش خونزی و یواز دو پنزوس تعمیرو نلری او باقی پاتی ودانی نلری چی لعمل ازدکون کے و خون کے گنو ستونزو سرا لاس او گریوان دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
بله ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې غوږ نیولی شئ. همداراز په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې کولی شئ زموږ پروګرامونه واورئ. اوس هم راځو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر لوستي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې د سولې پر خبرو د طالبانو نادره چوپتیا د سولې د نوي کنفرانس سبب شوه. دا مقاله د تاشکند غونډې په اړه ده. په دې غونډه کې پرون د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي او د روسیې چین امریکا او پاکستان په ګډون د نږدې شل هیوادو استازیو برخه واخیسته. نیویارک ټایمز لیکي چې له څو کلونو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ډیپلوماتان راغونډ شوي دي او د افغانستان د سولې په ارتباط غږېدلي خو هر ځل یا طالبانو پکې حضور نه دی لرلی او بیا یې د سولې دا خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان لکه تل د تاشکند په غونډه کې نه وو خو دوی د سولې پر رستیو رسمي هڅو په عام ډول غلي پاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د سولې په دا ځل خبرو کې له تیرو خبرو سره دا توپیر و چې د غونډې برخوال سولې ته هیله من وو. دوی دا ویل چې د فبروري په 28مه د کابل کنفرانس پر مهال د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې ډېر هڅونکي وړاندیزونه وکړل او نړیوال فشار هم په زیاتېدو دی چې له دې سره سولې ته هیله شته. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې شواهد شته چې د طالبانو ترمنځ د دغو وړاندیزونو په ارتباط جدي سلام مشورې روانې دي او روانه اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو دا خبره تایید کړه چې دوی په سلام مشورې بوخت دي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا په افغانستان کې د طالبانو د عوایدو یوې نوې سرچینې ته اشاره کړې ده. نیوزویک مجله د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په وینا لیکي چې طالبان په افغانستان کې هر کال د پستې د حاصلاتو له درکه په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د پستې ستر جنګلونه په بادغیس ولایت کې دي چې لویه برخه یې بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. نیوزویک د سیمې د یوه چارواکي په وینا لیکي چې هر کال د پستې عواید په افغانستان کې نږدې 45 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې یوه لویه برخه یې د یاغیانو او نورو وسلوالو جیبونو ته ځي. د راپور له مخې داسې اټکل کېږي چې طالبان هر کال په بادغیس کې د پستې د حاصلاتو له درکه 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي او روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. ناټو په داسې حال کې په بروکسل کې له خپل مرکزي دفتره د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده چې تر اوسه اوویشتو هیوادونو د 144 روسي ډیپلوماتان او مشکوک جاسوسان ایستلي دي. دا تحول په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو له پیښې وروسته راځي چې لندن وایي موسکو یې تر شا دی. روسیه دا تور ردوي او امریکا تورنوي چې د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره یې پر هیوادونو فشار راوستی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
ناټو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومېدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکي اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیې ته په دې معنی یو ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکې او خطرناک چلند عواقب او بیه لري. دا ګام روسیې تر هغې پورته شو چې روسیې د هغه څه پر وړاندې چې په سالسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زموږ ګامونه د جی دي امنیتي اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناټو ټولو غړو ښودلې ده. دا اقدام د روسیې د چلند پر وړاندې د هیواد ته د ځواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په لړ کې کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناټو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناټو د دې تړون او روسیې د ګډې شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناټو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له وویشتو هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداری ورکړی ده چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم اسمت ساروان او یو جالب مطلب.
د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې 13 TB اس اس ډي میموري یا حافظه جوړه شوه. دا فلش میموري یو سوداګری شرکت جوړه کړې او تر دې وړاندې ساری نه ولیدل شوی. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي اکسا ډرایو سی ډي 100 MB او اندازې 3.5 inches ده. دا حافظه د نورو فلش حافظو په شان له کمپیوټر سره وصل کېدای او بیرته راایستل کېدای شي. نیمبس ډیټا کمپنۍ ادعا کوي چې دا میموري د نړۍ تر ټولو کم مصرفه اس اس ډي میموري ده، ځکه چې د هر 3 TB په بدل کې یوازې 1 W برېښنا مصرفوي چې دا تر نورو میموریانو په سلو کې له 80 to 90 لږ ده. د لږ برېښنا د مصرفولو معنا دا ده چې لږ تودیږي، مؤثریت او عمر هم ډېر دی. د دې کوچنۍ میموري جوړېدا کومک کوي چې د زیاتې حافظې لرونکي کمپیوټرونه جوړ شي. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي چې د خپلې دې نوې فلش میموري 15 کاله ګارانټي ورکوي. ټاکل شوی ده چې د سشکل په دوبی کې دا میموري بازار ته راووزي.
تاسو لا پیغامونو.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلامی عالم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم. دا د هلمند د نادادی ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادادی ولسوالۍ چې اوس په لسوی د مخکې جنگو د 2 کاله بند و، تقریبا 300 to 400 دوکانونه زیانمن دي او نړیدلی دی. او که چیرې د دغه دوکانو حکومت وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي، نو بیرته به بازار ته د دیانه ته راسي او کان شته چې بیرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړیدلی دي. نو دا پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنابوز د پنځه ګلډین تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم کوم ډاک ډاک سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. بعد سلام مزلونګه د غریب او عوام خلکو ته خاص او تقاضا او غوښتنه ده چې د پاکستان کې او افغانستان کې ټول پښتون مسلمانان او نورو لخوانه زمونږ دا خبره او دا یو اعظم ده چې زمونږ کړه پاکستان حکومت او افغانستان حکومت یو دي، یو رونه دي، دوی کېدل نشته، دوی کې بیلوال نشته. دې کله مو په بډاګ نه بيږي چې د پولیس نه غره دي، د پولیس نه دي غره دي. مونږ د پاکستان دې ته خلاص غوړو. د پاکستان په ګټ باندې زمونږ ټول حکومتونه دا درخواست کوي چې د پاکستان دې ته مونږ ته خوشي کړي. دې کله هم نه په پاکستان کې عمل شي، نه په افغانستان کې عمل شي چې مونږ د افغانستان دې خوشي کړي. نه دا ټول غریب خلکو آزار دي، غریب خلکو سره ظلم او زیاتی کوي. مونږ ټول د حکومت ته زمونږ وستانه تقاضا ده چې دا جګړه د منځ لپاره خلاص شي. دا غریب خلک یو دی یو دی کډیم متاسفانه کډیم نه خلاص شي. دا کوم خلک چې سرحدات ته نږدې دولې ولار جوړ کیو طریقو ته چې کی دا خلک کاګر تک په اسانۍ سره کوي. زموږ ټول ته دا وختنه تقاضا ده چې بده د ټول پښتنو مسلمانانو وګړو لپاره دا حالات خلاص شي. والسلام علیکم. چې زموږ خبره باندې تسلیم ونیول شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ډیرو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې مندنې صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ملا اسمت له هلمند لیکلی د هلمند طالبان باید د لخکرګا د کونډو او یتیمانو اوښکې د شولې په ټکري پاکې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی د تاشکند کنفرانس د افغانستان لپاره له ډیرو لاسته راوړنو ډک دی. عبدالصمد حیدری له کابل لیکلی طالبان سوله نه کوي تر هغو چې پاکستان خپل هدف ته ونه رسیږي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند لیکلی د تاشکند د غونډې شل هیوادونه د افغانستان په ګټه نه دي، دا غونډه سوله نشي راوستلی، دا د دوی نظر. د عبدالغفار د هلمند لیکلی دي د نورستان د خلکو همت د ستایلو دی چې د مکاتبو لپاره یې خپل شخصي ځمکې ورکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو، اروپایي ټولنې او څه د پاسه 100 نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي. هغه دغه خبرې د تاشکند کانفرنس په حاشیوي غونډو کې کړې. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. د چین حکومت ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شی جنګ پینګ سره کتلی دي. لکه چې کیم په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، دا کوم بهرني هیواد ته د هغه لومړی سفر بلل شوی. هغه د چین ولسمشر ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو ته ژمن دی. بریتانیا پروند نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کاری یو تحول وباله. ناټو تازه ویلي چې د روسیې واد به له دغه سازمانه باسي. د روسیې حکومت نن په ملي سطح د دې هیواد د سایبیریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اور لګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. 46 کسان وړمورس په کیمیروف کې په اور لګیدنې کې ووژل شول. او د مسدونیا ترنوالانو پروند دغه هیواد د کورونې چارو د پخوانی وزیر میتکو کافکوف په ګډون د پردیر شو کسانو په پارلمان د تیر کال د بریټ په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. په اورزګان کې د سیمه ایزو چارواکو په خبره 15 د ملي اردو سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو چې اووه تنه بیرته د هغوی له منګولو تښتېدلي. د اورزګان سیمه ایزو چارواکو ویلي دي دغه کسان په ګیزاب ولسوالۍ کې تسلیم شوي وو. د اورزګان ولایتي اداره بیا دغه راپور نه مني او وایي سرتیری نه دي تسلیم شوي. په دې اړه اورزګان څخه شریف الله شرافت یو ریپورت را لګلی چې پام دې سره به دغه پروګرام ختم شي، وروسته به د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه تاسو ته خبره کړو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وای د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې 15 تنه د ملي اردو سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او دوه تنه نور هم له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي. یادی خبرې د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ امنیا کمانډان لالی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. ښاغلی لالی زیاتوي چې د ملي اردو دغه سرتیری دوه ورځې وړاندې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. نوموړي وای د دغه تسلیم شوو کسانو له ډلې یوه هم له وسلوالو طالبانو څخه ځان په چل ول رخلاص کړي او تر دې پورې ځان را رسولی دي.
پنځلس کسان وای دی وای د ده وینا د پنځلس کسان تسلیم شوي دي. زموږ دوه کسان په دا پوسته کې مړه شول. ادم نور مړه دي په لاس کې واغو چې ماسترال ځینې وکړي دې خواته ځینې رالم. دروازګان خود نفس روزګان کې
ښاغلی لالی دغه راز خبر ورکوي چې د دغې ولسوالۍ په خلج سیمه کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو پولیس او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو پولیس بل هم ټپي سوی دي او په خبره چې ګڼې سیمې هم د وسلوالو له منګولو راخلاصې کړې. له دې سره هغه سرتېري کوم چې له خپلو 15 تنه ملګرو سره یو ځای وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوی وو او بیرته یې له وسلوالو طالبانو څخه په چل ول ځان راخلاص کړی دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
شاو سرما جنگ شد، از دو نفر در یک پوسته بودیم، نو پوسته نوجو شد، دو نفر شهید دادیم، دو تا دشمن جنگیدیم، مایه بر ما نامد چون در پوسته در سر تمام پوسته ها جنگ بود. اما بر ما شده نتانه بعد از دو سات مهمات ما رو خلاصی بود، دشمن سرما زور شد ما رو گرفت، وقتی گرفت چشم ما رو بسته که نمیفهمیم دیگه کجا بردم ما. روز تاکوی چشم ما بسته میمانده ما شب میکشیم سرما مهمات انتقال میداد، شب تاریک انتقال مهمات سرما بود. 15 نفر تسلیم شد، 2 نفر شهید دادم که شهیدا را ممره خود کشید.
بل خو بیا د خاص روزګان ولسوالۍ څخه یو دولتي سرچینه د نوم نشودلو فشار تازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او په خبره چې آن د ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو بریدونه پیل کړي، خو دغه سرچینه د تسلیم سو کسانو په اړه څه ونه ویل. د ورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د ملي اردو د تسلیم سو کسانو خبره ردوي، خو دا منی چې پر خاص ورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي. د ده په خبره چې یادی ولسوالۍ ته کومکي سرتیري استولي
ملو د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې یو شمېر منابعو دا خبر په نشر رسولی چې ګواکې هلته یو تعداد پولیس وسلوال مخالفینو ته تسلیم شوي. د ورزګان ولایتي اداره دغه خبر ناسم بولي، دغه درست نه دی. بلې دا منو چې هلته د یوې میاشتې راهیسې امنیتي مشکلات لرو، سیمې ته البته لوړ پولي امنیتي چارواکي په وار وار سره تللي، دمګړې هم هلته د څلورمې کلې لوا قمندان حضور لري تر څو پورې وضعیت مهار کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د ارزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز فرین کوټ سره وسلوالو طالبانو له تیرو څه کم 2 کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، چې ډېر کله افغان ځواکونه یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې تګ راتګ کوي او اکمالات ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی د کندهار ولایت ته اوسیدونکو ستونزې دغه ولایت لایو مسول سره چیړو. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو راغلو پیغامونو ته ځوابونه لري. دا پښتني او ځوابونه به ورسره وورو. لمړی د نورو سیمو او ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه او نظرونه راخلم چې پر بیلابیلو مسایلو یې مشترسته ولیدي. په پیل کې دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې یوازې ستاسو نظرونه او ستونزې خبرېږي، دا د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورزو یو دوست چې له فاریاب ولایت څخه پیغام راستولای دی.
سلام علیکم، زه فاریاب دولت د دولت او سوالې شرکت کی طرف ته ما چې یو زما دا غوښته د سرونی صاحب څخه د ګران ولسم شرکت ته یو دا چې لا په دغه سوجي په کمپاینټ کې شته وو جوړ وي د تاشکند کې یو دا خبر هم راندې چې بیا هم چې بیا نو هم طالبان ته بل باندې چې دی بل باندې ولتي وسم یو کم باندې ورته پاتې چې په هغه باندې کې به خارجان زغی بارانو دلته دا خبر دی ورته وکی چې ټول د منلو وایي الله دا خبر چې طالبان وایي یو باندې باندې دا جنگ نیولې دی ولا باندې باندې تامل کړی دی رښتیا هم نو بس دا باندې هم زه ته غیر یو خاص له بارونو دا غوانانو په دې سر خلاص دا ځان چې دوی ټول د امزلو مخه پر مخوالي دا ولت پر مخوالي دی چې ونه سبا دې کنات ورکي خیر دا یو سرنیس یو طالب دی نو دې دلته څو کاله په خوا چې طالبانو رژیم ختم شو دلته طالب موږ ولا کې پیژن دی څو طالب دی څو هغه دی نو وې درا کې نو او نن برته دا هغه ولت هم لا ته دا خپل په ځات نن اندرې وبلوختي باندې دا جنگ دا چې پیښ وو یا دینه نه دا وایي چې تر ورنه دې کار نه ولاسه نو دا یې تر دې چې باندې دا یو برته دا ولت د کنات واجبني دا د خبر دغه د کنات واري په بل چې نه کې باید دغه څه مې دی وکړي دغه څه خپل خپل نوم باندې مې دی خپل په امان.
سلام علیکم، زه عبد الله زاهد د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ د باري 34 در سره په تماس کې یم. د رئیس جمهور صاحب نه پدې درنښت سره مننه کوم. موږ ټول ونن په دې ډېر ویاړو اداری فساد کوون کی دا 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 غټ غټ لوړ رتبه چارواکي ټول تقاعد کړ زنده باد دی باید د په وخت د زمان سره له دې خلکو سره حساب وشي ځکه دې افغانستان در بدره کړی وي ان شاء الله دا ارمانونه به پوره کیږي وسلام
لمړی السلام علیکم زاجم نور اکبر منصور زید قورما څخه پیغام سرتوم ښاغلی محمد اشرف غنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم محترم یو تاریخی خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړی هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي په دې اخلا ستاسو جدي توجه غواړم وسلام مع الاحترام
السلام علیکم زه رحمت الله د فراه ولایت د بلبلګ د لوري سره تاسو ته پیغام یم وروره دا سال پر موږ باندې دلته بلبلګ د لوري کې نتالیا ځان چې کیسه سره پر موږ باندې کې د ولتري نه ټول را بمبار کړ چې اتی وي ملکی خلک ګیري ملکی خلک وړي وروره دغه خپل وطن سره پیراري برغه د ستې غنمنو کښتنه مټوله وایڅه مټوله بسګر خلک دې دا خو دې نه کوي چې پر وطن باندې چاپاوي ملکی د طالب تمیز نه سکواله وروره پر موږ باندې تیار را شي پر موږ ضمان ورږي یا د کوټې راځي پر موږ پیرونه کوي وروره مستو کوم جو چیرو لاسته
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته موږ طرف سپیشل سلام او د کوم محکمه د چپاره کې کرپشن نشته او دا څنګه نه حل کیږي خدا ټول د شرګردۍ نه والي تر هر یو محکمې پورې ټول حل کیږي شي او د حل لارې شته خدای په دې باندې غور نه کوي او بس اتي او بازی د خلکو ته ور کوي او یو یو دغه جوړ کړي او فلمې جوړ کړي
السلام علیکم دا څنګه مخته زده را دو کار کوم کورې دې ته سلامونه وایم او به اته خام لرم چې د ماره په زړه د ټول سازمان ماشینه باندې دی یو دا درې څلور مو وای سوانه د چې ماشینه نو ورکه کونه نه خبرې کوم احبات يم او به تل تر زړه د ماشینه ورکی او کني څه ورکه د شبونی څه دې سپاوې دي
السلام علیکم عبد الوسیل کو زید زابل ولایت څخه صفاول سوالی خبر کوم ما یو دا وښتنه ده چې د شهر صفاول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جنه سالک تری بای نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسیم خدا و درینو خپل وښین ودی په ځای کې د ضربات پر لقبل کزار چیر وخت کې چې د سیم خدمت سره حالت خلک داری با سیم کارتونه استعمالوي د خاطه د اشاري او خاطه د سیم د نو موږ د سیم د شبکو سره ډېر من نورو باید الته د ربات په یاد کې یو نه وو د سیم خدا و درې بل نه غوښتنه ده چې موږ ټول سوالي کې پر لاس وځي خاږي لکې د دې د چې بندیزه نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کې یي د سهار خاطه په یو خپل لکې یا د مازګر خاطر سهار چې ورور خلک دې باز یا ګزابل یا ته یا قلات یا شاف دې نو مشران د ځان ګرو یغه خاجه د دې په لاس کې دی د کی نو یو سهار دې نه کې وخت نه کې د مازګر نه کې وخت نه کې مازګر خلک دې وخت نه خلک منه خو نه جدي دې
السلام علیکم زه عبد الیدی قادر د هلمند ولایت د نهلی ولسوالۍ څخه د پیغام آزادی راځي چې پرځم نو په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ څخه په شان کې پولیسو کې دا ډاکټران چې د ولایت سره دی ګرام کې دا د وایو دی د ګرام ورته تر وخت کې دوايي راوړي نو په دغه اړه دی نو هغه مسلمان چې په دغه کې نه غوړي ولاري دا د واو ته د دې د لانی جوړ کړی دا ولستې چې د دې 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 همیشه جنګونه روان دي کوي ولت نه همیشه څرګم باور روان دي هر وار تر د امپاس څخه د دې د ولت د یو خاص د یعنی په شنو د پیسې ملي د دې د دې د دې د نه هله وایي دا د دې چې هغه مسلمان څخه دا په تاسو دغه په نظر راوړي چې کور راوړي دا غواړم تاسو ته معلومات
السلام علیکم ورور زه د افغان افغان په صفت د اوسالرم چې د الکترونیکی تذکیرې د زړه تنظیم شي هغه څوک چې د الکترونیکی تذکیرو مخه نیسي دا د ملت دشمن دی د افغانستان دشمن دی نو د ډاکټر سره په وخت کې اوسالرم چې د تذکیرې باید زړه سره شروع کړي نور مخ نیسم
السلام علیکم زه را په اولاد شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د آزادۍ رادیو څخه خلک دا چې زما پیغام ورخور چارواکو ته ورسوي
زمان گفتنا در دریگون اول سالی که بارد در خوگیانو شرکت و سرک سخه دی که در کابل جلال آباد که عمومی سرک بین لین سرک بانی پراتی دی دی سرک کار چاری جی دی پتا پا ولاری دی زمان حیل دا چی دا سرک چاری پزر پر جرا پیل چی سلام با احترام.
وعلیکم سلام محترم ورور په نور خبرونه کې باز تاسو ژه هم تر چارواکو ورسیږي. اوس په دجمنی سره سم د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ځوابونه وورو. لومړی به د یو کوچی ستونزه وورو چې په دغه ولایت کې ورسره مخامخ دی.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غنی سمور دغه خواهش ده چې موږ ته د مرسته په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې مېږې فید لرو، مېږې بلنګرې سولې وچکالې شوې، لاس ته زموږ مېږې او فید د بلې بچۍ سره ستا اصلي کوچي موږ خرڅ کړو. ګرد دا سولې دا د مېږې وه درې ودل موږ اشرف غنی ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ مېږې او بله بچۍ سره اصلي کوچي. وسلام په احترام.
بله خوشبخت صاحب، دا یو کوچی دی چې د وچکالی او د نیستۍ څخه شکایت لري. د دوی لپاره د کندهار ادارې یا کندهار ولایت څه مرستې کړي دي، څه کارونه کړي دي؟
مننه. د دې ستونزې چې تر کومه ځایه ما وپوهېدم، دوی د وچکالۍ څخه ځورېږي او دا ستونزه عامه ده په ټول افغانستان کې. دا ستونزه شته. ولایتي ادارې په کندهار کې د کوچیانو د ژوند د سمون په برخه کې ډېر کار کړی دی او هغوی ته بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي دي. څه موده مخکې مې یو ډېر لوی غټ کنفرانس و د کوچیانو په اړه باندې، او تر څو د هغوی ستونزې موږ واخلو او بیا د هغه د حلولو لپاره کار وکړو. د مالداري او زراعت د پرمختګ لپاره ولایتي اداره پلانونه لري. موږ د دهلی بند د لوړولو پروژه سروې پیل شوې ده او په راتلونکو دوو کالو کې به د دې د جوړېدو د لوړولو عملي چارې پیل شي چې تر ډېره به دلته اوبه نورې هم ذخیره شي او د زراعت د پرمختګ سبب وګرځېږي. ځکه اوس موږ په کندهار کې د زراعتي د اوبو د کمښت د ستونزې سره مخ یو. دغه ستونزې د هوارولو لپاره موږ دغه د اهلي بند دغه لوړېږي ارتفاعیې لوړېږي اته متره د دې سیستم موږ په ولسوالۍ کې کوچني سیستمونه د زراعت سیاست په لارې جوړ کړي دي چې خلک هلته زراعت ته پرمختګ ورکړي او د اوبو اغېستونکي چې اوس د زراعت اوبو هغه کمه شي.
بله ډېره مننه. د یو بل مهاجر ورور شکایت به مو اورو چې دی څه وایي.
ورور موږ دغه مشکل لرو، دغه میوان ولسوالۍ د خلک راغواړي د پاکستان څخه پولیسی کوم دا خبرې کوي چې مازاد زراوال خپل ملک زراور استیزه کوم دا خبرې کوي. بلبل سم دا خبرې کوي. دا خلک چې زه زراغواړي دلته په خلک باندې سرایونه لري، خلک باندې په دولتي مزګه باندې کوي نه پریږدي. او کوم مشران اوس لري چې زه ورغلی پیغام ته والي ته ورغلی رئیس ته ورغلی د کابل تللې دي نه مني. او بل بول سوال چې دی خپل پر کور باندې ضرورت به څنګه غواړي؟ بل دفتر سره کتلې پاینو نه نه کې ځای پرانی دا اعلان ته ورته چې واوري را مخلوق پر ځای شي.
بله دغه اوریدونکو د مایوند ولسوالۍ یو کډوال دی ته ځای ستونزې ده. نو تاسو کې وایئ چې د دوی سره څه مرسته سوي دي تر اوسه پورې؟ دغه لوی
خبره د ځای ده. موږ په کندهار کې د ماجرن لپاره شارګوټي د کډوال لپاره شارګوټي لرو او دا د جوړېدو په حالت کې دی. او ځینې اولیه کارونه هم وصل په لومړي شو کې. موږ هم اوس د ماجرن وزارت سره په تماس کې، ولایتي سره په تماس کې تر څو دلته کورونه جوړ کړي او دغه شارګوټي جوړ کړي او بیا موږ دغه ماجرن ته ورکړو. دوی چې د کومې ستونزې کوي زه فکر کوم چې دوی هلته پر خپل سر باندې دولتي مځکې آبادي کړي دي او زه دغه موضوع تر ډېره پورې غصب پوری اړه لري. دلته
او بخشي دغه کورونه په خپل کوچیانو آباد کړي دي.
زه دومره ویلی شم چې زموږ د کندهار په ټولو ولسوالیو کې خصوصا په ژړي او میوند او دغو پنجوایو ولسوالیو کې زیاتې دولتي ځمکې خلکو غصب کړي دي او هلته ودانۍ جوړې کړي دي، یعنې د سرپناه لپاره کورونه جوړ کړي دي. په ژړي کې کوچیانو هم همداسې کړي وه. دا د افغانستان د جلطاب چې پرېس هدایت دی چې باید غصب شوې مځکې د غصب څخه خلاص شي او موږ په ولایتي اداره په دې اړه ډېره جدیده او ټولې هغه مځکې چې غصب شوې دي هغه به د غصب څخه خلاصېږي او دا لري اوس جریان نه دی. موږ تر ډېره پورې دولتي مځکې د غصب څخه خلاصې کړې دي.
بله نو د غصب مسله خو به بلې که راسو د کډوالو ستونزې ته چې د دوی ستونزو نو څنګه کېږي، هغه د غصب مسله خو غاصبین دي چې دغه څخه دولت اوس دا لړۍ جریان لري خلاصوي، نو دا کډوال به چیرې اوسېږي او څونه امکانات لري دوی؟
دغه کډوال په زیات شمېر دي، د دې شمېر نهایت هم زیات دي په کندهار کې، تر ډېره زیات کندهار ولایت ته نه یوازې دا چې کډوال راځي بلکې د نږدې ولایتونو څخه بېځایي سوي هم راغلي دي، په زرګونو کورنۍ کې ده او هر څوک هم د سرپناه لپاره د مځکې او سرای غوښتنه کوي چې دا د امکان څخه یو څه وتلې خبره ده. په دې اړه باندې موږ د معاشرینو سره ډېرې مرستې کړي چې زموږ د معاشرینو ریاست ته لاړې، د هغوی سره ډېرې مرستې کوي چې د اولي خوراکي توکو مرستې همېشه ورسره کېږي، د هغوی سره د کور د سامان لاسو مرستې کوي دي، اما په دا کچه نه شي کېدلی چې هر کډوال ورور یا هر بې ځای شوي کورنۍ ته چې ولایتي اداره کور جوړ کړي او یا دې هغه ته مځکه ورکړي. د مهاجرینو ښارګوټي شته، په هغه باندې کار روان دي او چې څنګه یې کار خلاص دي نو انشاءالله ټول هغه مهاجرینو ته ورکول چې د همدوی دغې دپاره دوی ده.
بله، ډېره مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
هلو، السلام علیکم. زه سربال د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا خوښتنه د زموږ ماشینه وخت په وخت راځي. وسلام،
خوشبخت سرباز دی د خپل ماشینو پښتنه کوي.
بالکل، د سرتیرو دغه معاشات یو میاشت به څنګه کېدلی و او دا هم د مالک الله مل و چې مالک الله اوري طبعا یو ستونزې دي پکې کې د دې ماشینو حواله کوي.
بله، مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، د سپورت د میدان د پاره د یو ځای غوښتنه کوي، خپل د خبرې وره.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ صاحب عبدالرحمن اړیکه نیولې ده. د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ کې بیخي سوندې دي، د کرکټ میدانونه نشته او رسمي میدان نشته. زورواکي په د امام ولسوالۍ کې بیخي زیات دي چې کوم ځای دین جوړ کړي. د دې راځو ته ډېر منندوی.
بله، خوشبخت.
بالکل، د تستم د پرځای ده موجود ولایتي اداره د ورزش د پرمختګ لپاره او هغوی ورزشکاران ته د سانتیاګو لپاره ډېر کار کوي او همیشه والي صاحب او رهبري د ځوانانو سره لیدلي، د ورزشکارانو سره لیدلي، د هغوی ستونزې اورېدلي دي. موږ په کندهار کې د کرکټ لپاره یو میدان لرو چې د دوست هېواد هندوستان ته مالي مرستې جوړ شو، راتلونکو څو ورځو کې به تاوسي. د دې تر څنګ دلته نور میدانونه شته چې معیاري نه دي، اما هلته ورزشکاران د کرکټ لوبه کوي. موږ به دلته دغه ستونزه وڅېړو او د ورزش د امنیت سره به هم شریک کړو او موږ به وګورو او دا به هڅه وکړو تر څو دوی ته په دامانو ولسوالۍ کې په یو مناسب ځای کې د کرکټ میدان کې یو امید ورته آماده.
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي دي چې دوی د سیمه ییزو پولیسو څخه شکایت لري. دوی شکایتونه به خپله د دوی په شخص کې واورو.
الو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جوړې د ولسوالۍ سچغان سرزم پروګرام مدت څخه د محلي پولیس سره د ښه ډېر فضا دی عمر سره تاکي ول را سره کوي. خدای سما.
زه جاوید اوروبالیم د کندهار لمیوند زحمت کوم. د میوند ولسوالۍ خصوصا د محلي پولیس او ملي پولیس څخه خورا ډېر شکایت لري. هغه دا چې سمې خلک او عام ولسونه زوروي او حتی په کوربنی د میاشتې پنځه سوه کلدارې هغه کړي دي، غورځولې دي او دغه ځینې اخلي. نو تمه ده چې زموږ غږ د کورنیو چارو وزارت واوري او په دې باندې غور وکړي.
بله، خوشبخت. د دوی شکایتونه مو واورېدل. استاد سجاد،
زه باید لومړی ووایم چې دغه ستونزې به هلته وجود ونه لري. که چېرې دا وجود ولري، دوی کولی شي چې راشي ولایت مقام ته، امنیه قمانداني ته، او دغه ستونزې شریکې کړي تر څو د له منځه وړلو لپاره یې هلې ځلې وشي او هغه هوار شي. طبعا ځینې ستونزې به کله کله منځته راځي، خو دا ځکه واقعیت نه لري چې خلک له دې عمله هم شکایت کوي. کله چې پولیس دوی تلاشي کوي نو پر دې باندې هم دوی شکایت کوي او د پولیس سره خو یو څوک چاته شکمن ښکاري چې حالات همداسې دي. د پولیس همدا وظیفه ده، د اردو همدا وظیفه ده چې شکمن کس باید تلاشي کوي او وګوري او پوښتنه ځینې وکړي. نو پر دغه باندې دوی عصبانی کېږي او قهر ورکوي
او شکایت کوي پاتاسو تاسو د کورونا څخه پیسې خپل کیږي دا بالکل د حقیقت څخه ډېر خبره ده چیرې د حقیقت ولري نو دوی چې ولایت مقام ته عریضه وکړي امنیه قمندانې ته جراس تر څو دغه هغه عاملین پیدا او که دا واقعیت ولري او هغه به موږ بالکل د قانون منګولو ته وسپارو داسې موږ ډېر کسان لرو چې د خپلې وظیفې څخه یې ناوړې استفاده کړې ده په امنیتي ځواکونو کې اما امنیه قمندان هغوی د سزا ورکړې ده او د قانون منګولو ته سپارلې دي اوس هم موږ ډارو کوو لومړی به دا ستونزې وجود ونه لري او کیول لري دوی چې رسمي توګه او موږ په پټي اړې تر
کورودن خوشبخت ورسته پیغام بر واخل ورسته شکایت چې بیا هم د کندهار اوسیدونکو دی چې څه وایي
زه مرتضی افغان یم د کندهار ولایت نه هم نه هي د لوی ځخه مې سره پر کرشه یم درو سفر کم غریبان یا کم خلق چې په لول کې ورسره مخ مخ دي کم سندستا هغه درو سفر لور پر چارواکي نه خبر یا دروغ و دروازه پر دا پیغام نه دی رسیدلې نو ستاسو خې لوندوی یم دا راته هله د زما چې تاسو د زما پیغام شریکې د لور چارواک سره زموږ ځغ واوري دا لول کې دا اوس چیر باران کې کسان څه ډیر کورنۍ ته ځان رسیدلې دي ډیر کورونا وران شوي دي په جلول کې کچېر هم تاسو معلومات کړي هم د تلویزیون د لارې او خلکو لیدلي که تاسو داسې وګورئ مکمل کور کچېر اوبه یوسي یا اوبه پراسي یا ناڅاپه خونې ونړېږي د هر څه مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي او د حکومت څخه دغه هیله لرو دغه خواهش لرو دغه زموږ ارمان دی چې دوی پر وګرځېږي یا پر دې غریبانو یا پر دې مسکینانو د دې غږ خو هېڅوک نه اوري نو بس دغه زما پیغام دی
خوشبخت صاحب د دې ستونزو مو واورېدل څونه د دغسې کسانو ستونزو ته رسیدګي سوې ده
واقعیت وایم یو خو دا خبره تایید وړ نه ده چې بېخي ډېر کورونه په دغه سیمه کې د ورستونو پر مهال دا له منځه تللي دي او یا هم اوبه وړي دي یا سیلابونه وړي دي هلته محدود شمېر کورونه وه چې د دوو درو کورونو په شاوخوا کې وه چې دا یې د یو مانده یا ویالې په منځ کې دا کورونه ودان شوي وه د وچکالۍ له امله دغه اوبه په دغه ویالې کې نه تللې اما کله چې ورستونه وسوله نو دغه اوبرالی او د دې کورونو کنه نه وتلې او طبعا هغه خامه کورونه دي او دغه کورونه له همدې امله تخریب ولې او څه برخه موږ د کانالیزیشن ستونزه لرو په کندهار ښار کې اوس نوی ماستر پلان جوړ شوی دی د ښار او کور جوړولو وزارت څخه څه مخکې څو ورځې وړاندې یو پلاوی راغلی و دغه نوی ماستر پلان یې خلکو ته او د ناحیو پلان ته تشریح کړي چې په هغه کې به ټول ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي انشاءالله دغه په عملي کېدو سره به د دغه ستونزو تر ډېره مخه ونیول شي او دا چې د دوی سره څنګه مرسته شوي دي د ښاروالۍ ټیم او د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست په هماغه شپه باندې د دغه خلکو تر کورونو پورې ځانونه رسولي دي نه یوازې د دوی بلکې تر ډېرو نورو کورونو پورې او هغوی ته بیرانی مرستې هم ورکړي دي او هغوی خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي
بله د کندهار د ولی ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو له مرکت خا یو نړۍ مننه چې د کندهار د اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې او جواب مو ورکړی کورودن
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
نرے 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 خوگی گی بدی بیلی گی تمین بدی بیلی گی تمین بدی بیلی گی تمین ولی بیلی mayan bandi belegi zaminare nare khugi gi zaminare nare 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 khugi gi tamayan bandi belegi tamayan bandi belegi tamayan bandi belegi tamayan bandi belegi.